السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلاست قدر من اوریدونکو په دې یو ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس 19 بحث لرو خو خبرونه په خبرونو پیلېږي په تورخم کې تیر شپه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې دواړه لوري د پایل پر پریوبل اچوي په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې نن ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه اول پاکستانی لوري پیل کړه او د کمیسارۍ مخې ته یې ډزې وکړې چې په پایله کې درې کسان برسیرن ټپیان شول بلخوا د پاکستان د ملیشا ځواک یو چارواکي د ازادۍ راډیو مشال څنګې ته ویلي دي چې په جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوي دي دغه چارواکي تور پورې کړ چې جګړه د طالبانو د پولیساتو ځواکونو لخوا پیل شوې او په تورخم کې د دوی یوه پوسته په نښه کړه د تورخم لاره د فبروري له 21 نیټې راهیسې بنده ده او په دې اړه د دواړو لورو خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي جاپان د خوړو له نړیوال پروګرام WFP سره په افغانستان کې د لوږې او خوار ځواکۍ د مخنیوي لپاره $1 میلیون مرسته وکړه WFP نن په یو بیان کې د جاپان د دې مرستې چې موخه یې د بیړنیو خوراکي مرستو چمتو کول د خوار ځواکۍ له منځه وړل او د ښوونځیو د تغذیې د پروګرامونو پیاوړتیا ده هرکلی وکړ دا مرسته به شاوخوا 1.5 زره کورنیو ته چې شمېر یې له 200,000 اوړي د 3 میاشتو لپاره بیړني خوراکي مرستې چمتو کړي سربیره پر دې له 6,000 ډیرو امیندواري یا شیدې ورکوونکي میندې او ماشومان به ځانګړي مغذي خواړه ترلاسه کړي د مرسته به نږدې 1.5 زره زده کوونکو ته هم د ښوونځي ورځني خواړه برابر کړي د جاپان سفیر تاکایوشی کورومیا وویل له هم 15 میلیون افغانان نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي او زیاته یې کړه د جاپان حکومت ژمن دی چې د دې بحران پر مهال د افغانانو ملاتړ وکړي جاپان له 2020 کال راهیسې د WFP له لارې له افغانانو سره 93 میلیون ډالر مرسته کړې ده د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د خوړو ناامني ښځې او ماشومان ګواښي یونیسف پرون په یو راپور کې وویل چې په 2015 کال کې به د افغانستان 4.8 میلیون وګړي چې د هیواد د ټولو وګړو له درېیمې ډېره برخه جوړوي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ شي دا اداره وایي چې د اوږدې مودې لپاره د خوړو د نه خوندیتوب د اوبو د کمښت د ناکافي حفظ صحې او روغتیایي خدماتو په نتیجه کې په ماشومانو او امیندوارو میندو کې د شدید خوار ځواکۍ کچه لوړه شوې ده د یونیسف د شمیرو له مخې په 2015 کال کې به 1.8 میلیون ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان د خوړو مرستو ته اړتیا ولري چې له دې ډلې به 3.5 میلیون ماشومان په شدیده خوار ځواکۍ اخته وي او 1.1 میلیون ښځې به درملنې ته اړتیا ولري د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف چې له لویو قدرتونو سره یې د 2015 کال د اټومي تړون په اړه خبرې کړې وې نن د مرستیال ولسمشر په توګه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکوي چې د ظریف استعفا لیک ولسمشر مسعود پزشکیان ته رسېدلی خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی ښاغلي ظریف نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د خپل 40 کلن ماموریت تر ټولو سخت او ترخه شرایط تیروي نوموړی وایي چې ده او کورنۍ ته خورا سخت سپکاوی او ګواښونه شوي او زیاتوي چې د حکومت پر ضد فشارونو د مخنیوي لپاره د قضایي قوې مشر ده ته مشوره ورکړه چې استعفا ورکړي او د هم سمدستي ومنله ولسمشر پزشکیان چې د تیر کال په جولای میاشت کې واک ترلاسه کړ د اګست په لومړۍ نیټه ظریف په ستراتیژیکو چارو کې د خپل مرستیال په توګه وټاکه خو ظریف تر 2 اونیو په لږه موده کې استعفا ورکړه خو د همغې میاشتې په پای کې بیرته خپلې دندې ته ستون شو جواد ظریف له 2013 کال څخه تر 2021 کال پورې د ایران د منځلاري ولسمشر حسن روحاني په حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر و او جاپانی چارواکو راپور ورکړی چې له 2000 زیات اور وژونکو هڅه کوي چې د دې هیواد د ځنګلونو تر ټولو لوی اور مړ کړي چارواکو نن وویل شاوخوا 15,000 اوسیدونکو ته د خپل کورونو د خالی کولو خبرداری ورکړل شوی دی د جاپان لومړي وزیر پارلمان ته وویل که څه هم د اور لګیدنې کچه ډیره پراخه ده خو موږ به د خلکو د کورونو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره ټول ممکن اقدامات وکړو د جاپان د اور وژنې او ناورین د مدیریت ادارې په وینا اور چې د اوفوناتو ښار ته نږدې ولګېد له پنجشنبې ورځې راهیسې شاوخوا 2100 هکتاره ځمکه سوځولې ده د جاپان له 1400 سیمو څخه د اوروژنې کارکونکو اوسمهال د اوروژنې په هڅه کې دي. د اټکل لمخې د یکشنبې تر ورځې شاوخوا څلورت یا ودنۍ زیانمنې شوي، خو تفصیلي ارزونې لا هم روانې دي. شاوخوا 2000 کسان له سیمې وتلي، په داسې حال کې چې له 1200 ډیر خلک خوندي سیمو ته لیږدول شوي دي. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل را سره وسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه اوس درېدلې ده، خو وضعیت کړکېچن دی. د موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو.
نوی تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړېږي، نو د دوی په منځ کې اکثر مسله سره پیراځي.
یو شمیر افغانان چې په امریکا کې د کډوالۍ کیسونه لري وایي داسې پیغامونه یې ترلاسه کړي دي چې باید له خپلو ځانګړو استوګنځایونو ووزي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې د تولیدي فابریکو په فعالیتونو کې کموالی راغلی.
په ټول افغانستان کې زموږ اوړه پروشات او تولیدات زیات وو، مګر اوس شپږ ساعته برق راځي، هغه هم د مشتریانو موږ نسو ته پوره کولای.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایي مشرانو د اوکراین د ملاتړ لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي، او په 25 دقیقې بحث کې به په تورخم کې د روانو جګړو په اړه د شنونکو نظریات او پوښتو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تیر شپه پیل شوې درنه نخته اوس مهال درېدلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه نږدې 12:30 بجې پاکستانی لوري ډزې پیل کړې، او وروسته وسلوال نخته پیل شوه چې تر نن سهار تر 11 بجو پورې دوام وکاو. د چارواکي کڅ هم په نخته کې د اوخت مرګجوب له دقیق شمیر ونه خوت، خو د پاکستان د ملي شتواکي او چارواکي بیا د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې په جګړه کې د توي خوته د اف سي ا ملي شتواک درې سرتيري او یو عام کس ټپي شوی دی.
له ازادي رادیو سره په شریکو شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې یک شنبه د شپې نه وخته تورخم د سخت جګړې شاهد دی. یسپکو او درنو وسلو د دزو غغونه ورېدل کیږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینی ویل چې دا وسلواله نخته تیر شپه شاوخوا 12:30 بجې غمحل پیل شو چې پاکستانی لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړي. نوموړي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته ویل
تقریبا 12:30 بجې د شپې چې پاکستانی لوري د خوا سره ټکان وسول، اوس نو رنی وسلی او سپکی وسلی کاریش دردام و سپری چه زستا سر خبر کوما میده یو نیم تکی جبا.
د تورخم خرګوټ یو بل اوسیدون کې چې د هم نغختل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ 12:30 بجې ازادي رادیو ته دغه نخت پاړه ویل.
نو مرګ جوبلی پته خو اوس مونږ ته نه لګی ځکه چې مونږ خورونو کې یو پوری مونږ نشور پوری وته بازار، او اوس یو 10 دقیقې وشو چې فعلي ودرېده. الله د خیر که دستي سات خو آرامي شوه، خو خاموشه خاموشي دی، څوک هم نه ښکاري.
د کڅو هم په نخته کې د طالبانو لوري ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه څونه ویل، خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نخته له امله افغانستان اړخ ته درې کسان ژوبل شوي او یو بل وژل شوی. د غراز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک درې سرتيري او یو عام کس ټپيان شوی دی. دغه چارواکي تور پوری کړي چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخه کړي دي. د لنډی کوتل روختون یو شمیر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځای موټر چلون کې مړې هم ورول شوی چې ګومان کیږي د زړه د حمله لامل مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 13 فبروري د 28 نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو پرون یک شنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولی عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستانی لوري سره خبرې کړې. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي و چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندښت له امله په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې، دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو له امله زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې دغه لارې د بندښت له امله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي.
په راپور کې مو واورېدل چې تیره شپه په تورخم کې د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د ملیشه قواو ترمنځ نښته وشوه. البته دا نښته اوس درېدلې ده، خو ویل کېږي چې وضعیت په سیمه کې کړکېچن دی او هره شېبه د نورو جګړو احتمال شته. د دې سیمې د جګړې په اړه مې د پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان د پخواني استازي میر کلام وزیر نظر وپوښت او د مرکې په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د پاکستان او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د بیگانه نښتې د پیل دلیل څه و؟
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان آلتا یوه د نوې مورچې جوړې دي، نو دوی دا خبر کوي چې هغه ته مونږ وایي چې دا ما جوړاوي ځکه چې آلتا نوې تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړیږي، نو دوی په مال کې اکثر مسله سره پیراځي. نو دا څه ویل کیږي چې په هغه باندې هغه کار نه درولو، نو دا کیسه بیا هغه نه دی راپور راورسېده.
اغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوسټي پکې جوړی کی، اغه ځای معلوم دی چې د جوړن لکرخنه پوري غاړه دی ک بره
دا سیدی چې په دروازو سره چې کم دی دلته انداز ایزاپی ځایونه دی لکه په دانور چې کم کرخه دا په دغه دوی دا چې کم ازغن تار لگاولې دی، نو پاګو اخو د خو نشي کېدل. نو دلته د دروازې چې دی د دې سره بیا داسې نو پاتې دي دا چې کوم سفری نوکتې دي هغه ته خپل داسې فاصله ورکړي شوی دي، نو دوی دا سی وی چې پاغه نه چې کوم مطلب دا غو سایډ چې کوم ودانې پاغه ودانې نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شای چې کوم ده جوړ د اوس نور کار معلومات د کاله نه دي چې مطلب رسانې عملته نه دي تللې او مونږ ما غا شایلا دا سی کتل نه دی و باقی ان چې مطلب خاص تړای و ویني چې دا غځای دا سی مسله ده.
خغلی وزیر نور کله به چې دروازه بندیده نو قومي مشرانو له دواړو خواو به یو څه غونډه سره وکړلې او بیا به دواړو خواو ته وویل چې دروازه پرېږدي په دې خاطر چې ناروغان، سوداګریز مالونه او خلک زی ضروری کارونه لري په دې لار باندې تګ را تک کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواو مخاورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
دا سیدا چې وکیانم دا چې په افغانستان کې دا تیر جمهوریت نظام نو په هغه وخت کې باید هغه غاړه نه چې کوم قومي مشران می کده ډیورنډ په هغه غاړه دی کده ډیورنډ په دې غاړه دی هغه به د خپل قومي مشران غاړل د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکړي دا هغه خبره ته ډېر احترام ورکړي نو هغه به وکولای شو چې یو کردار ادا کړي او بیا په پاکستان مجبور و د دویلتا کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په و نو هغه به ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري ځکه چې دا هغه غاړه نه به ډیر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اوریدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې دا کم اوس نظام راغلی دی نو هغه هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو تلته درناوی نه لاري نو د هغه غاړه هم چې کوم وردران دي قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغه ته په هغه نظر نه ګوري، نو د هغه کردار ډیر کم شوی دی ډیر کمزوري شوی دی د ستونزې ډیر وګ دي کیږي هم په دې اړه. نو زما خیال نه دی چې په هغه والا سره داسې خاص کردار مکانی چې کوم مشران دي لکه مخکې به چې کردار ادا کول، نو اوس په هغه لیول باندې ځکه هغه داسې کردار نشي ادا کولی کوشش کوي په هغه ځای ته د دوی مجلس نه رسیږي.
مننه وزیر صاحب، که لنډ راته ووایاست ستاسو له نظره دا ستونزه څنګه حل کیدی شي؟
ګوره، داسې ده چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوښه حکومتونه نه دي ناست. ما په وار وار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوښه راشي بیا هغه د ولس مسایل حلولی شي. دوی دواړه، که په دې غاړه د پاکستان دی که په هغه غاړه دی، دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي، نو دوی نشي کولای چې د ولس مسایل حل کړي. بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګري جګړې وکړي، نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې مونږ واکه دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو، حالانکه بنیادي تور باندې دوی ډېر لوی روابط لري. نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي، او که دوی نیتونه صفا شي او واقعتا هم د خپل وطن خبره وکړي، نو زما په خیال کې ډېر مشکلات کمېدلی شي.
د پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر و چې په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د بیګانۍ نښتې په اړه خپل نظر راسره ویل. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
په داسې حال کې چې اروپایي مشرانو د اوکراین د ملاتړ لپاره هڅې چټکې کړې دي، لندن پرون د اوکراین د ملاتړ لپاره د یوې سرمشریزې کوربه و. پر دې غونډه د اوکراین پر وړاندې د روسیې د غیر مواجه یرغل د پای ته رسولو په اړه د اروپا او امریکا د اختلافاتو سیوری له ورایه ښکارېده. اروپایي مشران داسې وخت سره راټول شوي دي چې تېره اونۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې ناسته په لانجه واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. په دې اړه جزئیات حسین احمدزی اوروي.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لانجمنې ناستې د لندن د غونډې اړتیا لا پسې زیاته کړه، چیرته چې د اروپا او ناټو مشرانو د اوکراین په اړه مهم بحثونه مخته یوړل. د برېټانیا د صدر اعظم کایر سټارمر په کوربتوب په دې غونډه کې د اروپایي هیوادونو شاوخوا دولس مشرانو، د ناټو سرمنشي او د ناټو د ځینو غړو هیوادونو مشران ورغلي وو. په کانفرانس کې د متحده ایالاتو هیڅ استازی حاضر نه و. که څه هم سټارمر د سرمشریزې له پیل څخه مخکې ویل چې برېټانیا، فرانسه او اوکراین او ممکن یو یا دوه نور به د سولې پر هغه پلان کار وکړي چې دوی به له واشنگټن سره په اړه بحث وکړي. د برېټانیا صدر اعظم کایر سټارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دواړو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خپلو لیدنو کې سربیره پر دې چې د سولې لپاره د هغو هڅو وستایلې او د روسیې په اړه یې کلک دریځ غوره کړ، له ټرمپ څخه دا هم وغوښتل چې اوکراین باید یوازې پرې نږدي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لنجمنې لیدنې روسه چې زلنسکي او ټرمپ سره ډیر کلک مخته لاړل، اروپایي مشرانو زلنسکي ته د ملاتړ ګڼ پیغامونه واستول. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې ګایا کالاس پر خپله ایکس پاڼه چې ګواکې پر ټرمپ انتقاد کوي ولیکل چې آزاده نړۍ یو نوی مشر ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا فون در لاین زلنسکي ته ویل چې ستاسې وقار د اوکراین د خلکو د زړورتیا درناوی دی. اوکراین ته له اروپا څخه د نورو مرستو او پیسو ورکولو په اړه هم ژمنې وشوې. خو آیا د اروپا مرستې به کله هم د امریکا د مرستو ځای ونیسي چې د اوکراین تر ټولو لویه تمویلونکی هیواد ته پاتې شوی دی؟ دغه پوښتنه چې هلته یې پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي په تېره بیا چې ټرمپ له زلنسکي سره په لیدنه کې ځان د کیف او مسکو منځګړی یاد کړ، نه هغه کلک ملګری چې حساب پرې کېږي. د مارچ په دویمه نیټه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ډېر نږدې کېدو په اړه د نیوکې په ځواب کې ټرمپ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې امریکایان باید د پوتین په اړه ډېره اندېښنه ونه لري، بلکې باید د کډوالو د جنسي تیری د ډلو، د مخدره موادو، د قاچاقبرانو، قاتلانو او نورو مخربو ډلو په اړه فکر وکړي چې زموږ هېواد ته راځي او داسې نه شي چې موږ د اروپا په برخلیک اخته شو. زلنسکي له ټرمپ سره په خبرو کې پوتین یو قاتل بللی و او ټینګار یې کړی چې له امنیتي تضمینونو پرته باید پر هغه باندې دوربند پړه اعتبار ونه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. بیرته ورزو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د زده کړو د حقونو فعال وزیر خان د ایوې اونۍ له تیرېدو وروسته له هم د طالبانو په بند کې دی. د وزیر خان کورنۍ وایي چې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د وزیر خان کورنۍ وایي چې نوموړی تیره دوشنبه د طالبانو د استخباراتو د ځواکونو لخوا له خپله کوره ونیول شو. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوموړي نیول کېدل په رسمي ډول نه تایید کړي او نه رد کړي دي. عبده سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د زده کړو د حقونو د فعال وزیر خان له نیول کېدو یوه اونۍ اوري، کورنۍ یې وایي چې لا هم د نوموړي د وضعیت او ځای د ساتلو په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبانو د استخباراتو ځواکونو د تېرې دوشنبې په ورځ وزیر خان د کابل د بوتخاک له سیمې له خپل کوره بیولی دی. د وزیر خان ورور امیر خان ځلاند د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اړه یې سخت اندېښمن دي.
تقریبا یو اونۍ تیریږي د وزیر خان په اړه تر اوسه پورې موږ هیڅ معلومات نه لرو او حتی په دې نه پوهیږو چې دی چیرته ده. څلور د استخباراتو نفر پسې راغلي ول، تور موټر تورې خېوي له خپل کوره جک. د وزیر خان د وضعیت په اړه موږ خپله ډیر زیات اندېښمن یو، زموږ خپله کورنۍ ډیره زیات اندېښمنه ده. موږ نه پوهیږو چې دی فعلاً په کوم وضعیت او په کوم حالت کې ده. موږ خپله ډیر زیات اندېښمن یو او په عین حال کې د موږ وس کې سن دي پوره، موږ هیڅ نه سو کولای، نه څوک موږ ته جواب راکوي، نه له چانه پوښتنه کولای سو، او موږ خپله په دې باندې پوه نه یو چې د ګناه څه شی ده.
نوموړی د طالبانو له حکومته د وزیر خان د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کوي. د هغه د نیول کېدو لامل لا تر اوسه روښانه نه دی، خو کورنۍ وایي چې نوموړی ماشومانو ته پرته له رسمي سند او اجازې د زده کړو ورکولو په تور نیول شوی دی. دوی زیاتوي چې هغه د ځایي مشرانو په مشوره وړیا تعلیمي ټولګي پیل کړي وو چې سیرت النبی او د ښوونځي درسي کتابونه یې تدریس کول. د دوی په خبره وزیر خان د خپل د جوړ شوی ښوونځي د رسمي ثبتېدو خبره کړې وه، خو د طالبانو لخوا سره له دې چې ژمنه یې شوې وه دا ښوونځی ثبت نه شو. ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د زده کړو او د بشري حقونو فعالان د نوموړي نیول کېدل غندي او دا د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف ګڼي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو سازمان او په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر شهزاد اکبر وویل
طالبان حکومت له خپل راتګ تر اوسه هغه څه چې په مکرر ډول کړي تمدني اعتراضاتو ځپل دي. طالبان پوهیږي چې له زده کړو سره د دوی مخالفت نه مذهبي ریښه لري او نه قومي، او طبعاً د بشري حقونو ضد عمل هم دي. په همدې خاطر له اوچت شویو غږونو اوریږي او هغه کسان چې د زده کړو برخه کې کار کوي سپې غوښتنه موده ده، نه یوازې وزیر خان بلکې ټول هغه کسان چې په دې تورونو نیول شوي بیر
تا خوشی کړل شي. د زده فعال عبدالهادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زده کړه او پوها د انسانانو اسلامي او شرعي حق دی. هیڅوک باید په دې پلمه ونه نیول شي چې هغه د پوهې لپاره د تعلیم لپاره کار کوي. هغه کسان چې د پوهې د خپراوي لپاره او د تعلیم د زده کړې د حمایت لپاره کار کوي هغوی د ملاتړ او حمایت مستحق دی.
وزیر خان چې خپل هم زده کوونکی وو هر ورځ ماشومانو ته زده کړه ورکوله. څو بې وزله او زده کړو بې برخې ماشومان زده کړو برخه منشي. په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د زده کړو د فعالانو نیول نوې خبره نه ده، بلکې د طالبانو حکومت مخکې له دې هم ګڼ ښوونکي او د زده کړو د برخې فعالان په بیلابیلو تورونو نیولي دي. یو شمیر یې له څه مودې بند تېرولو وروسته بیرته خوشې شوي، خو ځینې نور یې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو
رسره وسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې بحث لرو چې موضوع د تورخم د نخټو په اړه بحث دی. خو اوس ورځو یو ورستی راپور ته له هغه ورسته به ستاسو غږیز پیغامونه هم خبر شي. خو لومړی دا راپور واوري. په هلمند کې صنعتکاران وایي تولیدات کم شوي دي. د ولایت صنعتکاران وایي د برېښنا کمښت، تولید شویو توکو ته د بازار نشتون او د مالیو لوړوالی لوی ستونزې ورته جوړې کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی لپاره نړیوال مارکیټونه پیدا کړي. د هلمند صنعت او سوداګرۍ د خونې ریاست مرستیال وایي د ایمنی چې د ستونزې شته، خو وایي دوی هڅې پیل کړي دي چې د ستونزې اواری کړي.
د هلمند ولایت یو شمیر صنعتکاران خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې تولیدات کم شوي دي. د لامل د برېښنا کمښت او د بازار نشتون یادوي. محمد معروف د دانلرونکو پنبې د کارخونې مسول دی، وایي تولیدات یې د پخوا په پرتله کم شوي دي. نموړي ویل چې مخکې څلوروي ساعته برېښنا ته لاسرسی لرلی، خو اوس مهال شپږ ساعته برېښنا لري چې د مشتریانو اړتیاوې نسي پوره کولی.
موږ تولیدات یو څه کم شوي دي. مخکې چې اول سر کې د کارخانه فعالیت کوي، په څلوروي ساعته کې دوه ساعته، حتی څلوروي ساعته هم کار کوي. تولیدات مو ډېر په ټول افغانستان کې زموږ وړه پروشات او تولیدات زیات وو، مګر اوس شپږ ساعته برق راځي، هغه هم د مشتریانو مجلس دسو ته پوره کولی د برق ته نه موجودیت څخه.
د دې ولایت د یوې بلې کارخونې مسؤول زبی الله افغان وایي د دې تولیدات اوس یوازې تر پاکستانه پورې رسیږي. هغه وایي دوی ته ګټه نه رسوي، ځکه د دوی په خبره چې پاکستان پرې زیات ټیکس اخلي. هغه غوښتنه کوي چې حکومت کې دوی ته د نړیوالو مارکیټونو لاره پیدا کړي.
نړیوال بازار نه لرو، زموږ مالو چې یوازې پاکستان ته ځي. مقصد موږ مشکلاتونه ډېر دي، ټیکس ډېر دي، مالیه ډېره ده، هغه دغه ډېر دي، او موږ داسې بازار موږ د حکومت څخه داسې غوښتنه لرو چې موږ ته یو نړیوال بازار جوړ کړي.
هلمند د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې پکښې د پنبې یا کالوکو کښت زیات کیږي، چې ورسره ګڼې د کالوکو د پروسس کارخونې هم فعالیت لري. هلمندي کروندګر وایي د پنبې کرنه اسانه ده، ځکه د میوو او نورو کرنیزو حاصلاتو په پرتله د ساتلو وړتیا لري او په بازار کې په اسانه توګه پلورل کیږي. خو سږ کال په مارکیټ کې د پنبې نرخونه ټیټ دي او ډیر کروندګر د کالوکو لګښت نسی پوره کولای. بلخوا د هلمند ولایت د صنعت او سوداګری ریاست مرستیال فضل محمد فضلی هم منی چې سوداګر د ستونزې لري، خوایي دوی هڅې پیل کړې دي چې د ستونزې ورته هواري کړي.
او رښتیا هم د ستونزې ډیره عمده ستونزه ده او د ډیره وخت څخه موجود ده، او دا غوښتنه صنعتکارانو مستقیما زموږ څخه هم کړې ده. عمر نړیوال بازار نه لرو، فقط دغه یو مرجع لرو، ناغه چې کفشی زموږ څخه په قیمت شي رانیسي کنه نه بیا شرط نیسي. په دې اړه هم موږ پیشنهادونه خپل وزارت ته کړی دي. جناب وزیر صاحب په دې اړه هڅه کړې ده، یو قرارداد ان شاء الله امضا کړی دي، او نور قراردادونه هم په پام کې لري چې په دې اړه نړیوال بازار پیدا کړي.
هلمند ولایت چې وخت د افغانستان په سطح د کوکنار یو ستر تولیدونکی ولایت و، خو د طالبانو پر اتاک سره دلته د کوکنارو کښت صفر سو. اوس مهال بزګران په خپلو ځمکو کاله کې زیاتې کړي چې د نورو کښتونو په پرتله ښه حاصلات ورکوي.
د روژې رنګونه
نمی اتاجان استاد دی، کندهار ولایت وسیدونکی یم، ازردمه په سپین بولدک په ویش کې وسیږم. روژه خو شد خونکی روژه ده، شو روژه ده، بعد روژه ولاکه ده، خو بس داسې کاروبار سسر ولاړ دی، سسر ستړی ده، اقتصادي سسر کمزوری دی.
سلامونه، وخت مو په خیر. روژه خو یو مبارک میاشت ده چې په پایلې دو سره رحمتونه را پایل شي، خو موږ کې د سول چې هم به خزو کار کوي یا ماش به درلوده، هم به سړی کار کوي، نور خلکو اقتصادي ستونزې هم را ډېرې نه وي. اوس خو خزه بیچارهګان ټول په کور نست دي، ډېرې له ذهني نارامتیا سره هم مخامخ دي او اقتصادونه هم ډېر زیات کمزوري شوي دي. یوازې پلان می کار کوي، دغه ماش هم په ډېر اندازه باندې بسنه نه کوي، نو په اوس وخت کې د ټولو اقتصاد کمزورې ده او روژه خو د رحمتونو میاشت ده.
سیده خمر کوم نه خاص کو نړ ولا سوالې باندې یا کې ما باد کلی ډیره سخته ده دا روژه په منګ چې اوس کونډای ما واړې تی مانان را په غاړه دی ډیره سخته ده را باندې الله دې ورحمېږي.
لدې پیغامونو سره قدر منوریدونکو د دې خبرونه پای ته ورسیدو. 4 بجې او 1.5 دقیقې دي. په دوهمه نیمه کې به د 25 دقیقې په باس کې صفی الله ستنګزای ستاسو قربوي وي. خلمړی لاند خبرونه په تورخم کې تیر شپه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې دواړه لوري د پایل پړه پر یو بل اچوي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اول پاکستانی لوري پایل کړه او د کمیسارې مخې ته یې ډزې وکړې چې په نتیجه کې درې کسان برسیرن ټپیان شول. د پاکستان د ملیشا ځواک یو چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی دی. جاپان د خوړو نړیوال پروګرام سره په افغانستان کې د لوګي او خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره 1 میلیون ډالر مرسته وکړه. دبليو اف پی نن په یو بیان کې د جاپان د مرستې چې مخه د بیړنۍ خوراکي مرستو چمتو کول د خوارزواکۍ لمنځول او د خوندزیو د تغذیه د پروګرامونو پیوړی کول دي هرکلای وکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف خبرداري ورکړی چې د افغانستان په ځینو برخو کې د خوړو ناامني خځې او ماشومان ګواښي. یونیسف پرون په یو تازه راپور کې وویل چې په 2015 کال کې به د افغانستان 4.8 میلیون وګړي چې د هیواد د نفوسو له 3 ډیره برخه جوړوي د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف نن د مرستیال ولسمشر په توګه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا راپور ورکوي چې د ظریف استعفا ولسمشر مسعود پزشکیان ته رسیدلې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلي ظریف نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د خپل 40 کلن ماموریت تر ټولو سخت او ترخه شرایط تیروي. دی وایي چې د او کورنۍ ته خورا سخت سپکاوی او ګواښونه شوي دي. او جاپاني چارواکي وایي چې له 2000 زیات اور وژونکي هڅه کوي اوفوناتو ښار ته نږدې د دې هیواد د ځنګلونو تر ټولو لوی اور مړ کړي. چارواکو نن وویل شاوخوا 15,000 اوسیدونکو ته له خپلو کورونو د وتلو خبرداری ورکړل شوی دی.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه او درناوی ز صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو او نیوز بحث 15 خو ته خره خلاص تویم. د تورخم د بندیدو په دوام د کرکیچ د هواری پر ځای یو ور بیا د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نخته شوی. دغه نخته دواړو خواو ته مرګجوب له هم اړولې او سره د هغو ایثار او زرګونو کسانو ناروغانو ناروغلرونکو تجارانو او د لویو گاډو چلوونکو ستونزې دوه برابر کړی دي چې لشوخه لس ورځې رئیس په تورخم کې سار دي. د فبروري له 8 د هر ډول تګراتګ لپاره تورخم تړل شوی او د بیا پرانستلو لپاره څو واره خبرو نتیجه نه ورکړي. ورسته وار طالبان د خبرو لپاره یک شنبه له پاکستانی چارواکو سره ناستو چې دراپورونو لمخې دا خبرې به نتیجې پاته ورسېدي. همدا و چې د شپې دواړو خواو عسکرو یو بل ته د ټوپک خولې ونیولې او نښتي سره وکړې. دا چې د دې لارې بندیدل څومره د دواړو هیوادونو نازک اړیکې لاپسې کړکیچنې کړي او تر ټولو مهمه چې عامو خلکو ته څومره زیان رسولې په دې 15 دقیقو بحث کې پرې خبرې کوو. مخکې لدې چې خپل ملمنو ته ورشو په د تورخم د بندیدو او امدارنګ د ورستې نه خطو پاړه باندې به د یو راپور په چوکاټ کې ورستې جزئیات سره واورو.
له ازادي رادیو سره په شریکو شوی ویډیوګانو کې ښکاری چې یک شنبه د شپې نه وخته تورخم د سختې جګړې شاهد دی. لسکو او درنو وسلو د دزو غوونه ورېدل کیږي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې وویل چې دا وسلواله نخته 13 په شاوخوا 12 بجې غو مهال پیل شو چې پاکستانی لوري د افغانستان پر خوا ډزې وکړي. نوموړي د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 12 بجې د شپې چې پاکستانی لوري د خوا سره ټکان وسول. هغه نو درنی وسلی او سپکی وسلی کاریش درده و سپوری چیز استا سر خبر کوم میده میده یو نیم تکیج بود.
د تورخم خرګوټ یو بل اوسیدون کې چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي د دوشنبه په ورځ یو لس نیمه بجې ازادي راډیو ته دغه نخته پاړه وویل
نو مرګ جوب لپاره خو اوس مونږ ته نه لګیږي ځکه چې مونږ کورونو کې یو پورې مونږ نشو ورپورې وته بازار او اوس یو لس دقیقې وشو چې فعلی ودرېده الله د خیر که دستي سات خورامي شو خو خاموشه خاموشي دې څوک نه ښکاري.
د کڅوم په نخته کې د طالبانو لوري ته د اوخت مرجوب لپاره څونه ویل خو په تورخم کې د طالبانو حکومت یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نخته لامل افغانستان اړخ ته درې کسان جوړل شوی او یو بل وژل شوی. د غراز د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه کې د دوی خواته د اف سي ځواک درې سرتیری او یو عام کس ټپیان شوی دی. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوی او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخه کړی دی. د لنډی کوتل روختون یو شمېر ډاکټرانو ویلي چې دغه جګړې پر مهال له تورخمه د یو ځایي موټر چلوونکي مړی هم وروړل شوی چې ګمان کېږي د زړه د حملې له امله مړ شوی وي. په تورخم کې د طالبانو د پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته داسې مهال رامنځته شوې ده چې د 13 فبروري د 28مې نیټې راهیسې د تورخم دروازه تړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو پرون یکشنبه په ننګرهار کې د طالبانو حکومت ولایتي ادارې ویلي چې د ننګرهار د مرستیال ولی عزیز الله مصطفی په مشرۍ یو پلاوی تورخم ته تللی او د دروازې د خلاصون په هدف پاکستاني لوري سره خبرې کړي. په دې اړه مخکې له دې د ننګرهار د رسنیو له مرکزه په خپور شوي بیان کې راغلي وو چې د دواړو لورو د ناروغانو د تګ راتګ د زیاتوالي، سوداګریزو مالونو د انتقال اسانتیاو او د تورخم دروازې د دوامدار خلاصون پر موضوعاتو تفصیلي بحث شوه. د راپورونو له مخې د تورخم لارې د بندخ لامل په 13 ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې. دغه راز زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمیر سوداګرو مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وي پر لار د ځنډېدو لامل یې زیان لیدلی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د دغه لارې د بندخ لامل د ورځې په منځنی ډول سوداګرو ته یو میلیون ډالر زیان اوړي.
پنځه ویشت دقو بحث مو بیا هم ښه راغلاست. ویم راسره میلمانه دي د پاک افغان ګډې تجارتي خونی رئیس ښاغلی شاهد حسین او همدارنګه د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال او ایډیټر ښاغلی احمد شاه اعظمي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی شاهد حسین مننه چې وخت مو راکړه. په اول سر کې غواړم د تاسو نظر واخلم، هلته چې تاسو په سیمه کې یاستئ د تورخم د بندېدو په ارتباط باندې خپل نظر راته ووایئ.
مننه ستانکزی صاحب، خوشحاله اوسئ. زه به څه نظر ووایم، تاسو د دې خبرونو په وړاندیز کې تاسو ټوله مجموعه وړاندې کړه. 28 فبروري نه راسې تورخم بند شوی دی او مونږ چې ګورو د تاجر په توګه نو هیلت یې هم نه دی معلوم چې هیلتونه څه دي. خو بهرحال ستونزې چې کوم دی ډېرې زیاتې رامخته کې، ورځې ډېرې زیاتې وشوې او پرون یو امیدواري رامخته شوې وه چې نن به خلاص شي. خو د هغې نه رئیس ته څنګه چې دی ستاسو په دې پروګرام کې هم ویلې چې بیګا د شپې راسي په نامعلومو وجوهاتو باندې دواړه مافیز داسې یو ډزې کېږي چې د غټو وسلو د وړو وسلو، نو ضرور هغې ډېر لوی تشویش رامخته کړی دی. کوم امیدواري چې و پرون د 3 ورځو بعد تکلیفونه خلکو هم وزغمل، تاجرانو هم وزغمل، پورې غاړه دې غاړه مریضانو ته چې کوم تکلیف دی، ډېر خلک داسې په پېښور کې پراته دي چې هغه خپل ناروغۍ په حالت راغلی وو، ضرورتونه پوره شوي دي، بیرته خپل هیواد ته نشي تللی، ماسک پکې روژه رااله. ډېر داسې پاکستانی تاجران او ډېر داسې کارمند چې هغه تللي وو جلال آباد یا مخ کابل ته، او په دې خواهش وو چې یاره یا یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې د خپل روزمره کارونو د هسې لټې دپاره هغه هم بند پاتې شوي دي. تر اوسه پورې د هغوی فامیلونه په تشویش دي. اوس چې دا کم پیښه ده، بیګا شپې راسې شروع ده، نو دا هم په سمجھ کې نه راځي. او یو طرف ته نه پورې غاړه داسې ذمہوار مسؤول د افغانستان د خوانه، نه د پاکستان د خوانه، د حکومت د خوانه، یا خارجه وزارت یا حکومتي وایان پاکستانی یا افغانی چې راشي او د ولس ته هیلت وښایي چې خیر خبره څه ده، مشکل څه دی، ولې په دې خلکو باندې سخته تیریږي، ولې د تورخم په خارګوټي سخته ده، ولې په لواړګي باندې سخته ده، ولې د دې مریضانو سره ګناه ده، د دې بیچاره خلکو سره ګناه ده. نو داسې ده چې زه نه پوهېږم، ډېر د افسوس مقام دی چې هیڅوک داسې مخې ته هم نه راځي. په کار ده چې اسلام آباد نه ویان کینی ولس خبر کی. د خیبر پختونخوا حکومت خو ځان موږ نه په دې اخلاص کی چې دا تر مرکز پورې اړه لري. د افغانستان د خوانه هم داسې څه مثبت خبر نه دی راغلی. دا غزي وایان څه شو، دا غزي زموږ خلک څه شو چې هغه صحیح لب قیدي ولس ته به څه وایي؟ د دوی څه مسؤلیتونه هم شته دی که نشته؟ د روژې د میاشت ته وګوره، دغه تشویش ته وګوره، دوا په لار کې ځنډ ده، دوا نه رسیږي، سبزیانې نه رسیږي، میوې نه رسیږي، تجارت خو زه سړی به ووایي چې نشته لږه به وخورم کمه به وخورم نه به
وخورم. په ټوله کې د مایوسۍ یو فضا، د مایوسۍ یو خواشینۍ یو فضا خپره ده.
هو دا چې کوم بیمار دی، بیمار به څه کوي؟
صحیح. مننه کوم ښاغلی شاهد حسین بابا، هم د خصوصا د تجارت او دا د اوښتو زیانو په ارتباط له تاسو سره وغږیږو. اوس به ورشو احمد شاه اعظمي ته. اعظمي، د پاکستان چارواکي څه وایي؟ ښاغلی شاهد حسین خو ویل چې داسې کره خبره دوی ته نه ده ورسېدلې چې دغه علت یې څه دی. تاسو تعقیب کړي چې د پاکستان چارواکو څه ویلي په دې رابطه باندې، او دغسې چې پخوا کړي دي علتونه یې څه بلل کېده؟
مننه ستانکزی صاحب. لکه څنګه چې شاهد حسین صاحب خبره وکړله، د پاکستان مرکزی چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، او نه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرکزی چارواکو په دې اړه خپل نظر شریک کړی دی. البته په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یا ملیشه دا تور پوری کړی دی چې د دې جګړې مهم علت، بلکې د لارې د بندېدو مهم علت، اول خو جګړه خو وروسته اوس و پیشتمی محل، خو دا ځل د دې مهم علت داو د دوی په وینا چې د کرشیا غاړې ته، یعنی د صفري نقطې سره نږدې، د طالبانو پولیساتو ځواکونو نوې پوستې او تاسیسات جوړول، او پاکستان ورته وویل چې دا صفري نقطې ته ډېر زیات نږدې دي، لهذا پر دې باندې کار بند کړل شي. چې کله هغوی کار بند نه کړ، نو په غبرګون کې د پاکستان ځواکونو د تورخم پوله یا دغه لاره وتړله. خو تر دې مخکې عین همدغه کارونه شوي دي چې کله پاکستان خپلې خواته ته تاسیسات جوړي یا څه پوستې جوړي، نو دغه لاره بنده کړل شوې ده، او کله ناکله جګړې هم رامنځته شوي دي. خو دلته د تشویش خبره دا ده چې دا لاره نن یولسمه ورځ ده چې بنده کړل شوې ده، یعنی د فبروري پر یوویشتمه دا لاره تړل شوې ده، او د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت وزیر اعلی چې دی علي امین ګنډاپور، هغه د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محیب الله شاکر سره پرون لیده کاتم کړی دي، او تر خم لارې د خلاصېدو په اړه دوی بحث سره کړی دي. خو دا لاره د مرکزی حکومت پورې تړاو لري چې په کابل کې د طالبانو وزارت خارجه یا د بهرنیو چارو وزارت هلته خبرې وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره، ځکه چې دا لار د ایالتونو په کچ باندې نسی هوارېدلی یا نسی خلاصېدلی. د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستیال والی عزیز الله مصطفی او دې خواته د پاکستان کمیسار یو کرنل، هغه ورسره لیدلې دي، لیده کاته دوی کړي دي. یعنی د فبروري د ویشتمې سبیا تر اوسه پورې، تر پرونه پورې دوی شاوخوا 15 ځلې لیده کاته کړي دي، خو څه نتیجې ته نه دي سره رسېدلي. دوی چې کله هم خبرې وکړي، دوی دا وایي چې موږ به یو وی غاړي خاص کس وایي چې موږ به دا پیغام خپل مرکز ته ورسوو، او بل وایي خپل مرکز ته به ورسوو. یعنی داسې مستقیم خبرې چې کله د مرکزونو ترمنځ وسی، نو بیا د دې لارې یو حل لاره موندل کېدلای شي. خو دا رواني کیسې دي، روانه شخړه ده. یعنی د دې یوازنی حل هم دغه دی چې د نړیوالو قوانینو سره سم باید دوی دا وټاکي چې د صفري نقطې په څومره فاصله کې یو هیواد یا بل هیواد دلته پوستې یا تاسیسات نسی جوړولی، ځکه چې قوانین جوړ دي خو پر هغوی باندې عمل کول پکار دي. نه به بیا یوې غاړې ته څوک پوستې یا تاسیسات جوړي، نه به بلې غاړې ته جوړي. یعنی هغه د صفري نقطې په حدودو کې باید هغه حدود وټاکل شي، نو بیا به دا ستونزه نه وي.
صحیح. مننه ښاغلی شاهد حسین. که د تاسو خپل زیانونو ته تم شو، د افغانستان او د پاکستان د تجارانو په دغه شاوخوا یولس ورځو کې څومره زیان لیدلی دی؟ له هرې ورځې چې دغه ټرکونه په میوو او سبزیو باندې بار ولاړ دي هلته، او ډېر به اوس خوسا شوي هم وي. بله، زما
ستاسو غږ راځي دغه خبرو باندې مونږ ستړي شو چې مونږ سونه زیان لیدلی دی او دغه حسابونه مونږ ته نور اعصاب خراب کړي دي. خبره به د دې نه مخکې ویسو چې ولې وشي دا د دواړو طرف ته څنګه چې د اعظمي صاحب ورو ورو وی چې صفري نقطې ته دغه مشکل و د دې په وجه ګیټ بند شو چې ګیټ بند شو خو یو ورځ دې وشي دا مشکل ولې نه حل کیږي. د دې په شا بیا ماته داسې ښکارېږي چې آیا څه داسې هغه پټ سیاستونه دي. پاتې شو د نقصاناتو خبرې او د ورځو خبرې په هغې به مونږ څه وکړو. نقصان یې تا ته هم ښکاري ما ته هم ښکاري. غونډو لس په تکلیف دی، پورې غاړه او دې غاړه پېښور او جلال آباد په تکلیف دی. نو نقصان اکړه باندې روژه د ستانکزی صاحب دونه پې سر نه شو کولی. نقصان نقصان دی، معلومه ده چې لارې بندې شي، سرحدات بند شي، نو د هغې تر ډېر لرې پورې اوس د پاکستان د منځنۍ آسیا چې کم اموال دي هغه ولاړ دي، هغه موټروانان ولاړ دي، هغه تاجران لاس په لاس ناست دي. داسې د منځنۍ آسیا نه چې پاکستان ته کم اموال بار شوي دي هغه د سورخم د پورې غاړه ولاړ دي. د کابل جلال آباد بسته د دوه مملکتونو تجارت ولاړ دی. نو اوس د دې نقصان ازاله به تاسو ته څوک درکړي؟ هسې پټکو که مونږ ورته سترګې تورو څه ګټه به وکړي؟ بسته د دوه مملکت تجارت ولاړ دی، په هغې کې د جوالي کار خراب دی، د موټروان کار خراب دی، د تجار کار خراب دی، د صنعت کار خراب دی. نو ستانکزی صاحب روژه ده، امید ده چې په نیمه به تاسو هم پوهېږئ، خلک به هم پوهېږي.
صحیح پوهېږم چې وضعیت
چې د خپلې خبرې خپلو خبرو کې مونږ خپل ځان ته په خپله جاړو مونږ چاته
نه. بله پوهېږم چې وضعیت ښه نه دی او د درک وړ دی ستاسو خبره. دا که راته ووایي چې تاسو په خپله وس باندې څه کړي دي د افغان پاک د ګډې تجارتي خونې چې هلته مو له حد اقل کې پی کې یا خیبر پښتونخوا چارواکو سره خبرې کړي وي چې د هغوی له طریقه مرکزي ادارو سره دغه مسله شریکه شي چې دا څه ستونزه مو چې یاده کړه چې ولې باید عام خلک زیانمن شي؟ په دې ارتباط مو څه کړی دی په دغو شاوخوا لسو یوولسو ورځو کې؟
خپل ستانکزی صاحب د دې خپلو خبرو په اول نقطه کې ما وویلې چې یو سړی مسؤلیت واخلي نو زه به هم ورته لاړ شم. افغان تجار به اخوا هسې وکړي، ګډه خونه به دې خوا وسې وکړي، مونږ ته خو لا څوک مخامخ شوي هم نه دي چې مونږ ته ستونزه وښيي. یوازې په تورخم کې په سرحداتو باندې هغه غاړې نه د ننګرهار نه استازی رالو، د تورخم کمی ساری وه، د دې غاړې نه چې کم کرنل دی د ملیشی یا د فوج وکاس نومیږي هغوی لاړو. څنګه وړاندې دی رو رو دواړو خپلو کې وویلې، یو ویلې چې زه به لاړ شم خپل مشران به خبر کړم، او بل وی زه به خپل مشران خبر کړم. خبرې لوبې ټوکې دي. خبرې په دې تم پوهېږي، زم پې پوهېږم، او پورې غاړه سرحد نه خوان پې وغلی. خبرې چې کېږي باید ذمہ دار خلک راشي، وایان دی راشي، اسلام آباد او کابل دی پہ خبرې وکړي. کنه آسې دی خلکو لسترګو کې چې کم دی خبرې اچول دي. ډزې کېږي د چا نقص دی؟ بارود ورېږي د چا نقص دی؟ غرض یې څه دی؟ مقصد یې څه دی؟ دا خلک یې رہی داسې خبره نشته دی. ما ته دا ټوله یو لوبه ټوکه ښکارېږي. اقتصاد زمونږ د منځ وړل کیږي، تکلیف را کړول کیږي، د پوری نه پوری غاړه دی غاړه دونه دی دوی احساس وکړي چې دا کم مسولین دی، او کم مسولیت نشي اغسته بیا د کور کې کینی چوکۍ نه پوشي.
بله د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه باندې خو ټول خبر دی چې وضعیت ډیر ښه نه دی، او د پاکستان اقتصاد هم متزلزله دی، نازکه دی وضعیت، او ډیر پوروړی دی. په دغه حالاتو کې د تاسو په نظر چې تجارت او کاروبار کوي، د دغه مهمې لارې بندیدل څومره تاوان کوي، او په اوږد مهال کې به څه عواقب ولري؟
ستانکزی صاحب، ما خو تاسو ته وړاندې خپل خبره وړاندې کې چې نقصان او تاوان په دې باندې مونږ د حساب د ماشین سره راخلو. په دې خو نن کوچنی ماشوم هم پوهېږي، او مونږ ولې خپل تاوان کوو؟ اختیارمند څوک دی چې مونږ ته دغه تاوان نه مباسي؟ معلومه خبره ده، د دواړو مملکتونو تاوان دی، د دواړو ولسونو تاوان دی، د تجارت تاوان دی. دغلته نه اوس اموال چې کم دي، دغه موټروانان بیچارهګان ځي په غلام خان باندې، دی یو موټروان ته وروسته روغه کورنۍ ناسته ده.
نن لس ورځې وشوې چې هغه موټر په تورخم کې دې غاړه نه ختې دی، لس ورځې وشوې چې تورخم کې موټر پورې غاړه نه ختې دی. دې کې واړه تاجران دي چې کوم تاجرانو دغه اموال بار کړی دي، هغه تاجران دې ته د هغې کورنۍ په تمه دي چې زموږ بابا به مال وړي، هغه به خبروشات کېږي، بیا به زموږ ضرورتونه او خواهشات پوره کېږي. نو استانکزی صاحب کم کم غم بے جاڑو، وخت مازیګرې دی او زما به خواهشی تاسو عظیمی صاحب سره مخکې خبره وکړئ، دلته منځونه موشو او ستونزه ده تر څو پورې چې موږ خپلو کې موږ ناست نه یې کړي، په خپلو کې خپل حل نه یې راوښکلي، د دې حکومتونو نه نشي پوره کېدی.
صحیح ده، مننه کوم ښاغلی.
دواړه غاړې ته خپل پوښتنه هم نشو کولی چې آیا ولې نه د افغانستان اتاق کوي شي، نه د هغه تجارت خونه کوي شي، نه دغه د څوک کوي شي. لوبي ټوکی دي را سره کیږي او داسې به
صحیح. مننه کوم شاهد حسین، سلامت اوسې. فکر کوم ښاغلی شاهد حسین ټلیفون هم بند شو او داسې ښکارېده چې هلته وضعیت ښه نه دی. د تورخم د لارې د بندېدو په سبب باندې افغان او پاک تجارانو ته ډېر زیات تاوانونه رسېدلي دي. په هر صورت ښاغلی اعظمي، له تاسو به مو پوښتو، ښاغلی شاهد حسین خو لاړه او دوی ډېر خپه وو په دغه اوسني وضعیت باندې، په ټوله کې له خلکو سره چې تاسو خبرې کړې دي د هغوی نظر څه دی، ډرایوران وای په دې رابطه باندې او هغه د ورځنی نقصاناتو پر ارتباط باندې دوی خپل څه وای؟
او مننه سنګ صاحب، لکه څنګه چې شاید حسین صاحب خبره وکړه چې ښکاره خبره ده په دې باندې ټول خفه دي، یعنی د یو لوی تجار څخه نیولې بیا تر یو کوچنی کراچیوال پوری دا هر یو په دې باندې خفه دي، ځکه چې هر یو اغیزمن شوی دی. دولتونه که هغه په افغانستان کې د کابل حکومت دی یا که په پاکستان کې د اسلام آباد چارواکي دي، هغوی دغه د لارې بندېدو زیان ګاللی سي، اما یو عام کس، یو عام تجار د دې زیان د ګاللو وس نه لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت یو وخت دوطرفه تجارت شپږ میلیارد ډالر وو د جمهوریت په وخت کې، چې کله په افغانستان کې جمهوري حکومت وو، خو د طالبانو د حکومت پر راتلو سره دغه تر نیمایي زیات راټیټ شوی دی. نو کله چې وس لارې بندې سي، نو دا بالکل داسې په ټپه درېدلی دی لکه اوس دغه د روان څوارلس سوه درېم لمریز کال روان دی. په دغه تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري څه باندې دوه نیم میلیارد ډالر ته رسېدلې ده، او په دې کې د افغانستان اړخ ته، یعنی د افغانستان صادرات څه باندې شپږ نیم میلیونه ډالر دي، او د واردات بیا شاوخوا یو نیم میلیارد ډالر تر سره شوي دي. او په دغه موده کې د پاکستان د خواسم ډیر توکي هلته تللي دي او د دې خواسم راغلي دي. اوس د پاکستان حساب کوو کو چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکاره واردوي، پیاز همدغسې، پنبه ده یا بانجان دی، رومیان دی، انار دی، دغه صادروي، او د پاکستان د خواسته بیا افغانستان ته ورجې دی، درمل دی، سیمنٹ دی، بوره ده، رخ دی، او دغه تازه میوه افغانستان ته واردوي. نو په دې کې د زرګونو کسانو کاروبار، ژوند او روزګار ورسره تړلی دی. دغه تیرو لس ورځو کې چې نن یو لسمه ورځ ده دغه لار چې تړل شوې ده، نو په خیبر کې د خیبر د سوداګرۍ د خونی مشر یوسف افریدی په وینا چې څه باندې لس میلیونه ډالره زیان اوښتی دی د دې ده، او دواړو طرفو ته هره ورځ شاوخوا اته سوه سبیا تر زر پورې په مالونو بار لاري زی او راځي. چې کله دغه لار بندې شوې ده، اوس دواړو طرفو ته شاوخوا پنځه زره لارې ولاړې دي په تازه میوو او په سابو یا ترکاریو بار. نو په دې کې ځینې لارې په دې توانېدلې دي شاوخوا سل یا یو نیم سل لارې چې هغه بېرته شاته ولاړې سي افغانستان خواته یا خواته ولاړې سي، خو ځینې په منځ کې ولاړې دي او مالونه هم خراب شوي دي. نو بل دلته دومره اگر ریسټورانونه یا هوټلونه نسته په دغه لار کې، خلک دغه دلاري موټروانان یا دغه کلینران هغوی د خوراکي توکو له نشټوالي سره مخامخ دي. هغوی وایي چې موږ د چرلو به یا د اوداسو به نه لرو، ځکه چې ولسمه ورځ د دې دلته بند پات دي، نه مخ ته تللی شي نه شاته تللی شي. نو هغه دغه مشکلات سره مخامخ دي. او بل پلو عام ولس کراسو، نو عام ولس یو خدایي کاروبار او ژوند اغیزمن شو، او بلخه دغه دواړو خواو ته چې د خلک دی ورځي په ځنګړې توګه د افغانستان څخه ناروغان راځي، خیبر پښتونخوا ته د درملنې لپاره، نو ناروغان کې دلته پاتې سوي دي د خیبر پښتونخوا غاړي ته غوس خپل هیواتل ته نشي اوشتلای، او که د هغه ځای راغلي دي دلته باندې پاتې دي، هغه ناروغان سره دي او پر دې باندې هغه خرڅونه کیږي، خو ژوند داسې اغېزمن دی چې خو ناروغان په غاړه کې دي او بل خوا پیسې په جیب کې نه لري، هغه ورخلاص سوي دي. نو د دې اغېز پر عام ولس باندې لکه ما چې څنګه مخکې وویل چې یو عام ولس هم اغېزمن سوی دی، دواړو غاړو خلک تجار هم اغېزمن سوی دي او یو کراچیوان هم اغېزمن سوی دي، نو ټول زیات اغېزمن دي. خو هغه سیاسي کیسه دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت یو تر ټولو مهمه لار ده تورخم، یعنی غلام خان باندې کتم تجارت کیږي خو د حجم ډیر کم دی، پر خرلاتو لار باندې تجارت کیږي حجم ډیر کم دی، یا دند پټان باندې کیږي حجم کم دی، همدغه سي د بادینې پر لار کیږي یا د چمن او بلدا
ته باندې پاکستان لاساسي لاساسي لارو به لاساسي مارکیټو به غلاري ډیر لري. مثلا یو نقشه راوتی وکړ د تورخم بدیل لار وین وغان لکه څنګه چې تاسو یاد کړ دا څونو لار باندې وغه ډیر زیات تقریبا څو چند د لار وګدې د لور پسې تجاران او خلک لستون سره مخ کېدل،
لار هم جوړ دي او بل محدودیتونه هم دمر ډیر دي. په دا تیر شاوخوا درو کلونه کې د پاکستان حکومت د افغانستان پر مالونو باندې یا پر تجارت باندې تعرفې زیات کړلې او بلې محدودیتونه باندې ولګول، یعنی له همدې کبله دغه تجارت له 6 میلیارډ ډالر څخه شاوخوا 2.5 میلیارډ ډالر ته راغلی دی. نو چې کله لار بند شي همدا هم په ټاپه باندې ودرېږي. نو دولتونه خو اغېزمن کیږي، خو هغه مخکې وویل چې هغه د دې یو ډول توان لري ځکه چې هغه تعرفې ترلاسه کوي، محصول ترلاسه کوي یا مالیه ترلاسه کوي. البته دغه مالونه چې د چا دي یا چې څوک مستقیم د دې سره سروکار لري هغه تر ټولو زیات اغېزمن کیږي.
یو خبره بل هم ده چې دغه سیمې کې خو د پښتنو لویه جرګه مشوله واغې هم د دې لارې په بندیدو باندې ډیر زیات بحثونه وکړل او حکومت ته خبرداریان هم ورکړل دي. اوس د سیاسي فعالانو پښتنو فعالانو څه نظریات راوتی دي په دې رابطه باندې؟ غوی څه وایي ځکه چې دغه ډیر لوی تاوان د دغه سیمې خلکو پښتنو ته رسیدلای دي دوه خو کې تقریبا.
هغوی همیش پښتانه ملتپال سیاستوال یا هغه کسان چې هغه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغوی مخکې هم او دا ځل هم په وار وار ژغ پورته کړی دی او هغوی دا مسأله سیاسي مسأله ګڼي، یعنی دا غلاري بندیدل دوی دا ګڼي چې دا د پاکستان د خوا د فشار دی عالی په توګه کارول کیږي. چې کله دوی د افغانستان پر حکومت باندې یا د طالبان پر حکومت باندې یا په تیر وختونو کې د جمهوریت حکومت باندې یو فشار واردوي، نو ښکاره خبره ده چې د دې خوا د پاکستان د خوا څخه صادرات ډیر دي او دا خوا څخه ناروغان راځي، یو ډول افغانستان یو ډول اړ دی و دې خوا ته چې پرتلای کې سره، نو دوی دا د فشار دی وسیلې په توګه کاری، یعنی چې کله د دوو هیوادونو ترمنځ تجارت یا لار یو ول سره دی پټه پټړلې وي، نو دا که د نړۍ یو نور دوه هیوادونه وای نو دا به اوس هغه د خلکو بیم اسمان تر سر پورته کړی وای او لسونه یا حکومتونو به هم د دې ته یو لار چاره سنجولې وای. خو اوس نه کابل او نه اسلام آباد دغه موضوع دومره جدي اخیستې ده لکه څنګه چې پکار ده، یعنی پکار ده چې دواړه مرکزونه له یو بل سره مستقیم ارتباط ونیسي، تماس ونیسي او یو حل لار ومندي، او دغه هر ورځ یا څو میاشتې وروسته چې دغه ستونزې یا دغه لانجې رامنځته کیږي چې هغه ته د یو حل لار وټاکي. خو دوی پر ولایتي کچ باندې یا د ولسوالۍ پر کچ باندې یا هغه ډېر چټپوړي چارواکي له یو بل ته ولیږي د هغوی سره ملاقاتونه کوي، نو جرګې خو غوښتنې وکړلې، خو جرګه داسې ده چې په پاکستان کې کومې جرګې کیږي د هغوی جرګې دومره صلاحیت نه لري لکه په افغانستان کې چې به جرګې کېدلې. په افغانستان کې چې به کله جرګه وسو هغه به یو با صلاحیت جرګه و، بیا به حکومت و هغه د هغوی غوښتنو ته یا د هغوی پریکړو ته غاړی شوله، که هغه د اساسي قانون لپاره جرګه وسو، که هغه د امنیتي تړون لپاره د امریکا سره جرګه وسو، یا که هغه نور جرګې وسو. خو دلته جرګه یو ولسی بڼه لري، نو هغه پر حکومت باندې دومره اغیز نه لري.
ډیره مننه کوم احمد شاه اعظمي. اوریدونکو 25 دقیقې بحث هم دلته پای ته رسیږي، له تاسو هم مننه.
گران دلبر مجبوری دا خفکی گی سمار
نصیب کی غریبی دا خفقی گران دل بارا مجبوری دا خفقی دیگر